سلام ستړي مشه اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو زه صفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ امریکایي چارواکي وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولی شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په کابل کې وویل که طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لاره ردوي او هڅه کوي چې هېواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. اورزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې.
ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته یې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دغه امنیتي پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د ګازو په پروژه کې 1300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بې روزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحب زاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوري ته 5 شرکتونه 3 شرکتونه پورې دي وسي او هغه بیا انحصاري توګه بنده دوا راوړي او هغه بیا زنجیري دواخانې ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلول لکه خلکو په کې کار کوي دا دې محروم وسي. قانون دی باید د خصوصي سکتور سره یوځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر 300 زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ټرافیکي پیښې 2 تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شوو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 نوي میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوي. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات وروسته کندوز بلخ فاریاب سرپول دایکندي میدان وردګ کابل پروان هغه ولایتونه د سي ډېر ځمکني توتانو تولید شوي دي. دغه میوه هر کال په ازین ولایتونو سی اقلیمی شرایط مساعد ته زیاتی
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیلې ته مساعد دی او له څو کلونو راهیسې خلکو ورته مخه کړې ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیا پروژو کار پیل کړي. د غزنی والي جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په غزنی ولایت کې سکر منګ یو سل شپارس انکشافي پروژې لرو چې دغه د نوبلر اتلس انکشافي پروژې شامل د پلان ولایت دی منګ چې اوس د دې ورځو کې عملی کار پیل شي او اتنوي نور انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغه به هم د بودیجې چې منځو شو سینه هغه تخصیص شي ان شاء الله هغه به مرسته او پیل بسي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو لامل پکې پراختیا پروژې له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمبي پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوزه واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کوینولس ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هرو څلورو دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,600 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونې د خبرې اترې رغونکې بللې وې. خو د سېشنبې پر ورځ د ایران لخوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدام په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لږګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان له مخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځشنبې پر ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالات پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې شوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکه کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
da ya waqiyat ta kalachi halta da amrika mutahida ayalat aw itlaf kuwa winawi la gwash sar zumuj da muqabile wartiya ba badal asi kho bawar la ruch pasima ki zumuj waziyat pa paga sat pa tiji chi wa kawali su pa afghanistan ki ta tarhagari gwash wa zaqo
سولیوان زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian.
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې که نغواړي له نړۍ بیل وسی او د نړیوالې ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي، نو د تیرو شلو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنجشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9مې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلی و چې د میتر لمړی نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیری د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نااعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل، ویې ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن سفر. ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ په یو ناڅافي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې دالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لاره رد نه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لاره ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی د میاشتې له لومړۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. خو هغه څه چې لای هم یو شمېر خلک په اړه اندېښنه لري د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د دې ډلې د مشرانو د ویستلو په ګډون به یو شمېر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي، له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ، په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای سي سفر نه وکړي. خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لورې د ژبنو په ماتولو تورن کړي دي. د دې ډلې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستانه له قید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د دې هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي، خو څو میاشتې نه ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوهې د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د روانې اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوری ریاسته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي بلینکن سره په لیدنه کې د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. خبر پانه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. خاغلی بلینکن دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماتیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان د سولې بهیر د اسانتیاو په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ننګرهار قومي مشران غواړي د تورخم لارې د یوازې په تذکرو د تګ راتګ زمینه برابره شي. دوی وایي پرته له تورخمه پر ډیورنډ کرښه د اوختو راوختو په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکرو باندې تګ راتګ کوي، چې په خبره یې باید دا چاره په تورخم کې هم عملي شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې ځنډیږي او ستونزې ورته جوړې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړې او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما پخپله مانې چې کوم ځای هلته ماوخې مړو، سخر مه مړو، بل مه مړو، هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوا نه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هره ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېریو سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. دی وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغې جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې، څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه وو هلته، دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرودل، هغوی ته مونږ دعوت ورکړل، هغوی انشاءالله دې خواته به راځي، سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زموږ د ټولو ولسونو حل.
له نن نه تر نږدې څلور کاله وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په ازادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوي، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوې رامنځته کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لازم سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لیږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ پرې په 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناځای بدل شي؟ دا پوښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 په نیویارک او واشنګټن کې له تروریستي حملو وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس له دې هېواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې، لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نه شي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیار انځور شوولی. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستانه امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستانه امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لږ دی. سپار تریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد سټیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خواهی په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هېواد کې ځان بیا منظم کړي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به 13 شپې دوام کوي او د یادو لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د وپرینکوټ ښار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل سوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوي له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوښۍ موسیقي هم اوري. پورزګان کې د فوټبال دا ډیر ششپنی لوبي د ولس لوبډلو ترمنځ پیل سوي دي. د ارزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنټ دی. د دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د ننداره کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دې لاس واخلي او راجسي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشحاله یم چې په روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمیم ویدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشحاله یم ډېر ځوانان هم باندې تصویر دي ډېر شفان کې په شفا ځای کې شلوغا کې زده روزګان همیرت څخه ډېره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم نظانات کې انتظامات کې سر ته رسولی دی.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني ارامي له همدې لوبو ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول دې له دغه هېواده ووځي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هېوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوي دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالی ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان ووژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولی دی. د 2000 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکی وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ټرافیکي پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني توت تولید شوي دي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. په دویمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې هونی د خبرونه موضوع د زیګون پس د مایندو د وزن زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی. ل زیګون وروسته د مایندو چاغواله یا د وزن زیاتې د یو معمولې پیښه ده چې اکثره مایندې ورسره مخامخ کیږي. خو ولې ډیره مایندې ل زیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي؟
بعضي هورمون د پس له ولادت یا پس له زیګونه سبب د چاغي دی مایندو کیږي.
ل زیګون وروسته مایندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی؟
د خوړو تقسیم اوقات او کې کوم خواړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کی او کوم لری کې تیر.
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي؟
مېرمنو په د پخو رګونو کې سیغه تمګه ډیپ وین استرومبوز زوایو د حالت پیدا کیږي، یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی ویدا سیمور په غک پیلېږي چې لزی ګونو وروسته یې وزن زیات شوه دی.
دوه درې ولادت نه چوکړو بعد هغه نظم وزن جګلاړه ډیر هغه منی ولای قسمی منی ولای چې وزن تم کوم خود سه چې زمينه نه مساعده ده. اوس چې زمينه مساعد شنو شروع مې وکړ. دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړ.
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه. هغه وایي وزن یې تر زیږون وړاندې مناسب وو. ډاکټر امینه بلخزه ده چې له زیږون وروسته یې وزن زیات شوی. هغه وایي ډیره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي. هغه وایي تر اوسه د خپل خوښې وزن ته نه ده رسیدلې، خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي.
د ولادت سره سم وزن مې مخ په زیاتېدو، ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زه او ماشومان شاته تغذیه واخلو. خو دې پام نو چې تر حزیات شحمیات او کاربوهایدریتونه پروتین بزما د ډیر چاغر سبب وګرځي او تر څنګ می استراحت هم کوي. کله چې ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتیږي، نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغي اخته نشم. نو می کله اور وکړ د پلیتاګ او کم خواړه او حق خواړه چې ډیر پروتینی او شحم لرونکي خوړو څخه می ډډه وکړه او هغه و چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفقه بل مور ده چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې لږ ګونه پس زیات شوی، خو د مناسب خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن راکم کړی دی. هغه په دې اړه وایي،
یو سل پنځلس کیلو نه او سلور نوي نوي منو، ډېره خوشاله یم ځکه چې زه شکر لرم، وینه غوړ لرم، جګ فشار عصبي لرم. او زما ډاکټر ماته ویل چې ته باید د ورځې یو ساعت اتمي ورزش وکړې، که یو ساعت په یو ټیم د ورځې درې ټیم شل شي دا پیو کا پراټې مې فرق راغلی کم شوی دی، او صحت مې فرق راغلی دی. اته دې دی انشاءالله اراده لرم روزې رسې چې زه نوره دوام ونکړم.
د هورمونی تغیراتو له امله لزیګون وروسته په ټولو ښځو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که ښځې په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي، نو دغه وزن ورځ تر بلې زیاتیږي، ان تر دې چې بیا یې په اسانۍ راکمول ناشونی شي، او له امله یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا، په دې هیواد کې ډېری ښځې لزیګون وروسته چاغېږي، او تر ډېره ښځې له زیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمېر ښځې چاغوالی ناروغي نه ګڼي او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمېر نورې ښځې بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهېږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې راکم کړي، خو ډېر کله دې موضوع ته وروسته د میندو ور پام کیږي چې آن ځینې ښځې له څو کلونو وروسته متوجه شي چې وزن یې د چاغوالي له اولې مرحلې اوښتی وي او راکمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. آن ځینې مېرمنې د زیږون وروسته د وزن په کمولو کې خپلې هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دی، او میندې باید کومو ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنو ځواب به د بدني روزنې له استادې نسیمې غزنوي
څوک چې وزن ډېر زیات وي، نو رژیم یې ډېر ضروري ده چې یو سم رژیم ورته په نظر کې ونیسي. رژیم معنی یې دا ده چې ته دې د خواړو تقسیم اوقات جوړ کړې، چې کوم خواړه دې په ورځنیو خواړو کې اضافه کړې او کوم لرې کړې، نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هېڅ شی مه خوره، ما چې کا نو بیا دا ته وایي چې زما رژیم نیولی.
په افغانستان کې ډېر شمېر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. لزیګون وروسته میندو ته یو شمېر دودیز خواړه ورکول کېږي چې په دغو خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د میندو لپاره تر کوم حده مناسب دی او د میندو لزیګون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري، دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمونونه دي، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم تحرکیه ده، نه هغه میندې چې تر استراحت کې او کمتر حرکت لري. او بل خبر ده چې دوی هغه میندې چې شیدې نه ورکوي سبب چاغښت کی، بعض نور امراض لکه مرض شکر ده هم سبب چاغښت کی. که دوی له دې لاملونه ځان وساتي، په دا چاغښت سبب د دې رقمي یعنی نه چاغېږي. اما که هغه مایندې زیاتر استراحت وکړي، اشتها یې ښه وي، مواد غذایي زیات مصرف کړه، او مخصوصا مواد غذایي کې شه هم زیاتر وي، سبب چاغښت دوی کی.
وزن د روغتیا تر څنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغېز لري. د اروایي پلوه ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشحالۍ لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي، د نږدې 15 تر 40 سلنه پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیږون نه پس د چاغوالي له امله دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
یو اساسي تاثر د دوی دا ده چې دغه ښځې خپل جذابیت او خپل ښایسته اندام له لاسه ورکوي. دوی